niño.
څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې درویشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشي کړي. په خبرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو له وسلولو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسیون وایي په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدای. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشتو مادو کې د یوې پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه شوي چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د حسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یو کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي. ښاغلی داوودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسیون دی وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه به باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو، نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسېږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنگټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکراین نیوی ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد هاخوا په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلي و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین په وروستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې د اوکراین وګړو ته د روسیې تابعیت ورکولو چارې اسانه کیږي. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولټرز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د په اروپا کې د ګډې عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
د دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولټرز ته وسپارل شي. ټاد وولټرز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په رقه افغانستان کې هم جنگي درې دی. وولټرز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردن.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شخ وکړ چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید تغوص اکثریت افغانانو غد کلپیر کوئی ټول هیواد کې
جرانه او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي. د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربند ته غاړه نه کیشتي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې نور ته حرکتونو مخالفت کړی او یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسی غبرګون د دې مقابل کې منفي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنگتن خبره ورته ګرانه ده چې وی منی او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. په دغه پریکړلیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړلیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړلیک به عملي کوي او د شنیت لپاره 1550 طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړلی کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړلی کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روان هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقونو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې دننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړې لیک په څلورم ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل سوي چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړې لیک یو برخه ده. سوال وسته
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید تغوص اکثریت افغانانو غټ کلبه کوي. روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته پدرناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه سوي و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرای رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړی و او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که باره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامیه وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لرې. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کار. زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربند او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو ده. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربند سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د اړخونو غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه نشته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي. مثلا د زندانیانو خوشي کول، که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوری احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو ته لبیک ووایي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو اړخیز اوربند زموږ وګورو او همداراز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي او اعلان یې کړي، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقداماتو د حکومت لخوا نه، او زموږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطره چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته یې په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې کړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې او غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاری وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منزوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه دا ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت خبرګون نو خودل نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم دا امکان لري چې دوی منځري به ونه وای ما ولې چې دوی شریکي جګړې کوي او د شریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځري کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي اما دا دی چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا به له لاسه ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بلورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لوریو تقریبا د ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا به طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلی دی او هغوی ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې دا ډېره مهمه وه او که چېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې وښودل د هغې نیمه همغږي هم د دغه هېوادونو تر منځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا به لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کړي نو دا فشارونه کولی شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضې اقدامات داسې وکړي چې هغه اوربان کنډی نو اوربان تورته او حالات وی یعنی غیر رسمي اعلان وکي چې موږ عمل نه اعلان نکوه هر څړې بر خپل جګړه په څنګه کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدای شي دا چې شاورونه چې څومره ډیری کې په دې باندې هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو لکه بل بعض اقدامات وکړي
له مشتاق رحیم څخه په مننه له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر اسیلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه ته شرغله کوربدن اصل جان د جرګې په پریکړلیک کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غوښتنې کړې دي په دې غوښتنو کې فرضاً په پریکړلیک کې په دیارلسمه ماده کې د زندانیانو په برخه کې غوښتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې خو ولسمشر دا ژمنه وکړه په خپله وینا کې چې 115 طالب زندانیان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره ژمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو طالبانو بندیانو چې پرون موږ کمیټه کې او اکثر نور کمیټو کې دا خبره راغلی و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شوې هم په نور وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو سلو پیزا اویا نفره نن د ولسمشر دې طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشي کیږي او د تالار نه بیا نور کسان هم غږونه پورته کړو چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نه وي د هغوی سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغوی خوشي کړي نور د اوربان مسله وه د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وه چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شوي وو چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي
یعنی د اوربان وبخښئ د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته څه ځواب ویلی تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره یې وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرف اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګر که چېرې دوی طرف موږ منتظر یو که چېرې د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکي اړخه باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او که چېرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړل ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ طرف اوربان شي که چېرته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کیږي که نه منل کیږي او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي
ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستئ یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیره خبره ده چې ځکه چې مخکنی و جرګې کې مو غدون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدل بیا ټول خبره به خلاصېدل. اوس ولسمشر په نور باندې تاګ وکاو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروف و، د واتساپ شمیرې به ټولول چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب درلودل د جرګې سره دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشاد طریقه او د حکومت طریقه دوی سره به په جریان کې اوسیږي. د ارتباطات به نه خلاصیږي پس دغه نه چې جرګه خلاصه شوه. او به دې خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، په د پریکړه لیک په ولسمه ماده کې ویل شوی دی چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې شاغل داودزای هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي؟
داودزای چې دارالانشا رئیس و، هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټې کې تقریبا 50% کمیټې کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې نه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا یې راوست.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تر څلورمه بجو مخکې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه سمې سره واستوي، هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثنا لري کړه، سمدستي نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لاره ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول یې له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیراله تیل واردول، په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوي کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیه تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندې وي او تبان دا لګښت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نه کړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگټن د ترکیه، هند او چین په ګډون هغو اتو هیوادونو ته چې له ایرانه د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري، کنا نور به نو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي، او په خلیج کې خپلو متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایرانه د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي، خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي، ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي، خو تهران دا ادعا ردوي.
ستاسو له پیغامونو امان الله د پروان ولایت شنور ولسوالین در سره پته ما کیم رور دا تیر سیلاونو مونږ ډې سره غپلی او سیلاونو راغلی سره کونه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک موډر نه لري خاص نه لري سره کونه باندې چا موږ سره مرسته نه دا کړي مستار سره مونږ هله دا دا چې مونږ د غواز ټول چارواکو ته ورسوي وسره
لیاقت کنل څخه زما د ثبت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توزیع لري باید پراخه کړي. یو د 2 سوه نوي کال په 10 مه باندې موږ ته وعده راکړل شوې وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي. تر دې مهاله شروع شوې نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي. د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما د کومې د روزو جوړ خبرې چې د موږ د ادواکو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی د یو راولي او له دې حکومت نن دای له لورو دا عامله ضرور باید ته د شکار وکړي چې سول تر اچي د شکارونه کې چې پر ما شکارې ورور چې هغه د بوال خبره نه لګدا مخته د غونډه چې و بیا د اختصان ډیر تاکري نو موږ د ایله لورو چې باید د عامله داخله ټول د ایله لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوشي چې په هغه باندې سول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي تل پاتې سول راشي په افغانستان کې. دا به ډېره ښه خبره وي موږ د ایله لورو له ټول مؤمنو مسلمانانو نه چې د افغانستان حقیقي چې د افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تر چلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سبڅې پیغامونه خبرو، خو وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. تر سمسونه مخکې یو پزړه پوری مطلب ک تلویزیون په اوجدو ودرو سمې لیدلې شو. شای په ذهن کې مو ګرځېدلې وي چې نه، خو په موبایل کې څنګه په اوجدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب نورستانی له ننګرهار پر سوالي سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرطه ومني. برات خان اسحاق له بولان پر سوالي سمس کې لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پر اوستو کې مرسته نشي کولای. تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو ته کوي، اوربند خود پاکستان پلاس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد رامنځته شي. موسی جان عادل لناوی ولسوالی سخلی کې دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوی وای. نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سوله مو د کلونو کلونو ارمان دی، خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پرستول سمس کې لیکلي دی هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان او حکومت درناوی وکړي او دواړه ورته غاړه کیږدي او دواړه یې ومني. یو بل اوریدون کې چنو مینه دی لیکلې پر استولې اس ام اس کې لیکلې دي چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه اله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استولې سمیسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخیره د سمیس کې لیکلي دي زمانوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله ل پکتیا پر استولې سمیس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه و. د پکتیکا یو بل اوریدونکو چې نوم یې سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړې ده. د لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشت مادو کې د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړلیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پرمځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیر شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولای سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې ډیرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي پر ځای دوه برابره نوې رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغې کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزي زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. نور درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده، نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان مونږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه بنسټونو د معلوماتو لمخې په دغه کال کې د ازادۍ رادیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دیارلسونویم کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوې دي، ولې د دې ترڅنګ 112 رسنیو بیا د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 4 رویا ټلویزیونونه، 350 رادیو ټلویزیونونه، 180 رادیوګانې او 110 چاپی رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابله د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستئ. کور ودان سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې د غوس څنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
پس معلوم دی افغانستان له بده مرغه هر کال د نورو کلو په پرتله باندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې تجربه کوي او هر کال ژورنالیستانو ته ستونزې د تېرو کلو په پرتله زیاتېږي. نو موږ ویلی شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې، ځانی امنیت برخه کې، رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو ټولو کلونو نه هر کال زیاتېږي، چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې، رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې، چې دغه حملې ځینې حتی ټارګېټي حملې وې، یعنی ژورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټېشنونو باندې حملې وشوې. دغه راز یو شمېر ژورنالیستان وتښتول، یو شمېر ژورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا نه ټارګټ شو. دغه راز تاوتریخوالي ګڼې نورې پېښې په ولایتونو کې شوې دي. د پوښښ ساحه هم د تېرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی. دغه راز د یو شمیر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او ژورنالیستانو سره نشي کولای هغو مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالیستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډېره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمیر موارد به دغسې وي چې ژورنالیستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمیر ژورنالیستیک کودونه دي، یو شمیر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان د رسنیو قانون د یو شمیر ممنوع مواردو مربوط کېږي، چې په هغه کې حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کاروالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګم دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالیستان د ټارګټ شي یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالیستان باندې حمله وشي یا ژورنالیستان ووژل شي یا ژورنالیستان ته ستونزې جوړې شي. دا موارد ډېر کم دي نسبت د دې چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالیستانو یا د ژورنالیستانو پر پراکیزو باندې د دوی پر کار ځایونو باندې حمله کیږي، هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالیستان تېروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځینې ژورنالیستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خپروي، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نه وي. په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځینې اقدامات نه دي کړي چې یو خبر باید کره ترلاسه کړي او تر هغه وروسته له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپله یو ډول طرحه ګری ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټول لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاست، موږ پرلې پسې ژورنالیستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغه موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت خلکو صدمه وارد نه کړي. کې خو بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالیستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمیر ځوان ژورنالیستان دې دګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړي، یا هم ځینې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي، دوی دغه تېروتنې کوي. خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنیو ټولنې هم متوجه دي. رسنیو ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون د خوانه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمیر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي، او دغه راځي یو شمیر ژورنالیستان، ځوان ژورنالیستان چې دغه تېروتنې کوي. خو دغه مخنیوي ته څه معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک ډېر پراخ کاري، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کړي چې هغه نه پام جوړ نه شي، دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني ورزو ستاسو د دیونه راغلو پیغامونو ته. غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه رسولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت یو مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولس والے څخه خبرې کوم، دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکړې ته لوړ مقامات پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب سړي پنځکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترمه، په نامه د ایت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو سره مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقه ته ډیر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دیرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا ته د کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
السلام علیکم. زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیاته کم اوبه وړي دي، سیلاب وړي دي، پر موږ باندې سید راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسخوړی دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان، پسونه، نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه غږ دې تر دغه دولت پورې ورسیږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی د شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. زموږ اوبه وړي دي. دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم. خبره کوم دلته په زابل ولایت کښې دا سیلابونه ډېرې منطقې ځپلي دي، ډېر کورونه یې وړي دي، ډېرې ځمکې یې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته، خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو، ملکانو او مشرانو یوړلې. خوار او غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان د حاج کردار پاته دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړې.
السلام علیکم وروره. دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړې چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسېل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسولي دي. هغه مسلمانان هم راغله، خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی نه یې ورورسېدی. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نوره مرسته هم وکړي. کور یې ودان اشرف غني استاد. ما د ژړي د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رحم الله خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي، حکومت مظاهره ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم. آری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ د برکاشکور د سربند کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوي دي، نو د کونړ سیند طغیاني سیند دی. او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه طغیاني سیند مهر کانې هسې نه چې دغه طغیاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي هسې نه چې دا رانه یوسي او مونږ په بیابان باندې پرېږدي. نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی ډېری چې د کونړ سیند دې راته مهر کړي او بندونه او سینادي دیوالونه دې تي چاپېر کړي تر څو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست، پروان ولایت، غوربند شینوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسې سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کښې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي. او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول، هغه هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نخله وسایط، دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیرې دي. همدارنګه سړکونه هم دي. د طبیعي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ده زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه اړیکه نیولې، دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ورورسوئ. مننه. السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب اجاختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه ده، همه زموږ په مفتاتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کوره زموږ ټول خراب کړی دي او موږ حاصل شو ټول راځه وړي تر لایو د غلاندې کړی دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واوریدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل یم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ کرونا جور کرده، باغونا جور کرده او دی سیل رو ساها دیره ولکه شویده. خب با بیا چی اوبو رازی زی نپیدا کشی دی تنو دی پارا دا گرزی پا کرونو که گرزی پا سرکونو که همدرنگا گرزی پا آغا زایونو چی خلق پکشوان کهی دا یاوی لب دی. خب یا پا اکثر ولایاتو که دا تلاغون را غلی دی دیر مشکل دهیرات پا ولایات که دی دفرات پا ولایات که دی مندارنگا پا خطیز و جنوبی ساها که هم دا تلاغون را غلی دی خو ده هغوی دیر خرابوال په هرات او په فرا کده.
بله، تاسی عمومی ارقام مشترکوالی سی چی دغو رستی و سیلابونو چون خلکو تا زانی و مالی زیانو نیاروالی دی؟
ده دو ورازو که حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمی خو نشته یا احتمالا سل کور با کلی توگا ویجال شویده یا اندارنگا دره سوال 15-15 کورا قسمی ویجال شویده خو ده خلق و آسیب دیر دی.
بله، طبعا پا دی خطر بندی خلق لخپلو سی متخه بیدزای سوی هم دی لیوزای بلزای تکرده سوی دی دوی ده بیرنه یو مرست غوشتنه کوی تنگه ستاسی پروگرامونه تنگه رواندی ده مرست رو سوالو.
موج پتونو ولایاتو که یو مقدار خوراکی او غیری خوراکی توکو آمدارنگه یو مقدار نقدی وجود پو ولایاتو که ذخیره کلیده او دیدی دی پاره بایی چی کلا چی دی موج وطنوالو دی سیلابونو لعمالا بیزایی کهجی او یا نور مشکلات ورطا پیشه جی چی آسیب اغوی تا رسی جی اغوی تا باید زر تر زر مراست اوشی او اندارنگا پتونو ولایاتو که دی استراری کمیتی مسئولین تا دند سپرال شویده چی باید دوی آماده وشی او آماده بایی او کلا چی کم مشکل پیشه جی باید درجر ده هر و امکانات چی اقوی پلاس ماری باید پاسخ بیو کی.
در خمورتلون که پروگرامون دی چی که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ورکول کیجی تروس امو آیا داغ مرستی رسولی دی؟
پا داغ وقت چی موج تا سر خبر کهو پا داغ دره ورازو که تقریبا شپک سوا کرونایتا مرستا ورکل شویده هم سروی پا دغا ولایاتو که جریان داری او هم دی مرستندو تیمون مرستا وشل که جدی اغوی پوسته.
بله، دغا کم امکانات چی تاسی لاری آیا کافی دی دغا کسان لپاره چی بیدزای سویدی که چه مرستی تزارت ستا؟
مراسته تو خواه اطمان ضرورت ده دمونگ پسنگ که WFP IOM یونیسف، فوکاس او نور خیریه مرستو دا چمتووالی خودلی دا چی کلا چی موز دی هاگوی نم مرست و غالو هاگوی آماده بشی هاگه کسانو تا چی آسیب رسی جی هاگوی تا مرست وکلی.
بله، زه اوس تاسو ویلی چې په ډیرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریب او مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوي او آیا څارنه یې کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي، د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی، هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي، خو د دې دپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه نیسي، بیا به هغوی زړه کوي چې مونږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلې. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازن صاحب ته ویلی چې تر اوسه څومره کسان بې ځایه سوي دي یا څومره کورنۍ؟
خب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو دا سروی جریان لري، داسې مشخص نه ده چې څومره بې کوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بې ځایه کېږي هم ځي هغوی د غریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروی جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بې ځایه شوی ده، د غریبو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسو په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره راسي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي، ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا سوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې د سیل راو یا هغه ځایونو چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه دا خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونو دی یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرسی لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
استاد صاحب، او وروستۍ پوښتنه دا چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید شته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقا؟
دا سیمې هر چا ته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په
کشته اغوی دی تعدید ولده او باید چی خپل ځان او غشتنه باید نجده دفترونو تا ورسی او دی کمک تخذا او که ورسه را کمک بوشی او اغاز اوله پرشدی.
بله ډیر زیاته مننه کوم له طبيعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستيال وزیر محمد اسلام سیاس. ډیر مننه چې د خلکو اندیښنو ته ځواب وایې.
ډیر مننه ستاسو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.